السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت د اندېښنو په اړه بحث پکې شوی. هیله ده چې نن تاسو تکرار واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ټول والیان او ولسوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا والیان او ولسوالان د یو درې ورځني سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوي. د هغه خبره په دغه سیمینار کې والیانو او ولسوالانو ته د هغوی د کاري استقامتونو د قوانینو د ښه تطبیق او له خلکو سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوې ورته کیږي. مجاهد ندی ویلی چې دا والیان د طالبانو لمشر مولا هیبت الله اخونزاده سره ګوري کت څنګه د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار ته ورغلي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر لږ تر لږه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونې وکړې. تر څنګ یې طالبانو حکومت تېره اونۍ په ټول هیواد کې د لږ تر لږه دوه ورځو لپاره انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه هم بند کړي وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د اوسنیو رینجر موټرو پر ځای نور موټر وسپاري. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه دا پریکړه د دې لپاره کړې چې نوی موټر د افغانستان له جغرافیې سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو له مخې د افغانستان له پولیسو سره یو وخت لږ تر لږه شل زره رنجرې موټرې وې چې سلګونه یې د پرزو د کمښت، ناسم ترمیم او ډیرو نور عواملو په سبب کبال شوي. هر رنجر لږ تر لږه دیر زره ډالر تمام شوی و. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګارد راپور پر اساس لږ تر لږه 50,000 موټر د افغانستان اردو ته ورکړل شوي و چې یوازې د ساتنې او ترمیم لپاره تر 400 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې لګول شوي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یک شنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاباتو لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې دا د بشار الاسد له پرزیدلي نظام وروسته د سوریې د لری کېدو نخه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنی مشرتابه لپاره د ټولګډونو حکومت د جوړولو په برخه کې وستر آزموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهیر کې بشاو خوش پک زره کسان په سیمهیز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپل سیمه په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو د مرکزونو په د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانیستي وي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابیش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخو مرستو مخالف دی. میلیاردر اندری بابیش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي، ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټلې څوکۍ بسنه نه کوي. د راپور نه مخې خای بابش له خی الخ ګوند اس پی ډی سره ائتلاف وکړي، هغه ګوند چې سیاستونه یې د اروپا د کډوالو د پالیسیو ضد دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لیوی مدیر هيسي ویل کیږي چې د افغانستان پلاسمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ دي. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو کچه په تیرو لسو کلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقليمي بدلون له امله تر 1.5 متر پورې ټیټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنې شي چې په کابل کې د اوبو نشدې نیمایي څاګان چې د شار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سرچینه چینی دی و چوی دی. د مرسي کور د مندونی لمخې که دا بهیر دوام وکړي نو شای په کابل کې د اوبو ټولي سرچینې تر 2030 پورې وچی شي، چې د شار د 2 میلیونو اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په وروستیو ورځو کې خبرداري ورکړې چې ممکن د کابل ترمزه کې لاندې اوبه تر 2030 کال پورې بيخي وچی شي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې که دې ستونزې ته لارې چاري ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخې کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د وی بلی جدي ننګونې په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې ترمزکې لاندې اوبو لشتر لشه اتیا سلنه سرچینې له صحي نظر نه خوندې ګڼل کیږي او د فاضله موادو ارسنیک او نورو موادو اندازه یې لوړ ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوا مدني وایي که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم ښار به لومړنی عصري ښار وي چې د اوبو له بشپړ وچېدو سره مخامخ وي، خو بېله شکه کابل په نږدې راتلونکي کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین رسپانې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یوه ورځنی او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر 10% پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله و چنده زیات شوی د اوبو تقاضا ډیره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشټوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړې ده. د اوبو او د حفظ الصحې پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشټوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 240 میلیون ډالر څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. له هغه وخت چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړی، د اوبو او د حفظ الصحې لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوی دی. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند اوبو د پایپ لاین پروژه یو له څو پروژو څخه ده چې که بشپړ شي نو د کابل ترمزکې لاندې اوبو باندې ډیره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبو چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنې استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دي. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به که ستاسو دواړو درنو میلمنو خوشوي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایلو خبرې وکړو، بیا به پر عواقب وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهان صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا ترمزکې لاندې اوبو ساتنه نورم په ټیټېدو دا حتی د وچېدو حد ته رسیږي او دلایل څه کېدای شي؟
بالکل، تر ټولو مخکې سلامونه وسلامات باندې کوم. متاسفانه اقلیمي منفي بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطح لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران هغه وخت چې به چې باران وګلی وریږي دغه پروان کې شدیده غلی ولیدله. دا ټول هغه علائم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم دي، خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث دی شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دا غازونه چې موږ ورته ګلخانه ای غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې د لوړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکې په ناوړه ډول سره ځینې کېږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ له منځه یوړلې او دا مو بدلې کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، سرځایونه هم له منځه یوړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د حیثیت لري او اوبو د استعمال ډېر زیات شوی ده. هېڅ حکومت نه لري، معمونه نه موټر شوي، نه سلمانیانې، کورونه او دا بس ټول ورځ دا لګي د دینه پر علاوه د کښت لپاره دا سولر د سکاوي چې لګول شوی دی او دا تاسو سره به اندازې وبره وباسي دا په خپل یو بس عامل ده چې مصطفانه ټول تاثیر کړی ده او د زموږ ساتلاند یو بده عمر او ککړتیا ورسره بل مشکل ده د دې لپاره تدابیر شته هم تخنیکی هم علمي هم دوکې وو دي
ډیره مننه استاد اوم ویل چې پاول به په دلایل خبري وکړو ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مایار یوازې اقليمی بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د عامل دی چې کابل منظور دی یوازې په کابل کې چې هلته د ځکه لاندې اوبه کمی شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي او که دا هم د چې په یو و ملیونی شهر باید هم په ځمکه لاندې اوبو باندې تکیه ونه کی فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شهر حتما یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي یا یو سیند شته چې دی غلو اوبو تصفیه کیږي او دی غلو اوبو استفاده کوي د ځمکه لاندې له اوبو څخه به دومره زیات استفاده لوی شهرونه نه کوي که څنګه ډاکټر صاحب مایر فکر کوم چې مایر صاحب زما ژغناوري خو خیر تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره خبري وکړي ګوندي زما خبري واوري ډاکټر صاحب مایر څنګه اوس ما خبري اوري صحیح دوی ته بل سره ټلیفون وکړو دا پښتنه بل په هان صاحب دوجال څخه وکړم دوجال صاحب تاسو په خپل خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل دغه عامل تر څه حد پورې رول لري ما ویل چې په لوی شهرونو کې هغه د دنیا لوی شهرونه چې هر چیرته دي اوسیدونکو څاګان نه کینی او به په نلونو کې ورته راځي هغه او به هم عموما په شاوخوا بندونه جوړ شوی لغه بندونه ورته راځي یا سندونه روان سندونه لري هغه او به تصفیه کیږي او په نلونو کې ورته راځي اما په کابل کې چې وسه نفوس و میلیونه تر رسیدلې ده دلته لا هم خلک د ځمکې لاندې او به باندې اتکا کوي
دا زمونږه لوی مشکل ده اگر چې ډیر په تقریبا 50 کال مخکې ډیر ښه دی نو سیستم په پرمان راته شو او دا مشکل حل وکړ په کابل ښار په هر کوڅه کې یو نر او دا چې کورونه له کشارینه او وزیر اکبر خان او کارتیسی او کارتیچار خو هر کور
په هغه وخت کې هغه وخت چې د نلدوانی و تاسو وایست هغه بل کوم ځای
راغله هغه معمول زیاتره دغه د پغمان ذخیره و دا و چې تاسو وګورئ د تلویزیون د غره په ډاټا کې اوس ذخیره نه خشته دغه سپین مقابل د وسلابات وګورئ په دغه ځایونو کې د اوبو ذخیره وي دا ټول د پغمان کېدلې البته یو شمېر نورې ساګانې هم کیندل شوې وي چې دا سیستم یې تقویه کاوه دا خزینه دوه ویاله راغلی وي دا د تخنیکو افشار ته غوښه پوری دا ساحه د سلو مخه خوشاله مینه ته آبیاری کوله حتی په دغه ځایونو کې هم اوبه د سکلو وړ وي دا د تخنیکو دی ځکه بل نوې ویاله چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډیر تاثیر درلوده کارلنجو یو څه ویلي دا چې څوتون د خونه هغه د لنندارو د دینه ډیر پاک اوبه وي دا دغه سرات راته وسلابات په لخر سر دغه بالای څارو تر دې ځایونو پورې دا ویلې ټولې باعث دي ګرځېدي چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي له دې نه پر علاوه دغه دوه سیندونه چې راغلي دي چې ورته چمچمه ستوي او بلې چې و دغه د ګذرګاه سره چې دا دواړه یو ځای کېږي دلته زیاتره وخت خو یې اوبه لرلې خو دا او شکل باندې او شکل باندې د ټول زیرزمینی اوبو ذخیره کولې اوس دا ټولې وچسوي دي یعنې جاري اوبه د کابل په شاوخوا کې د کابل په ښار کې چې د رګونو حیثیت لري دا اوس ټولې قطع شوي دي نه د پغمان دغه ویلې راځي نه کلانجوی په اندازه اوبه لري او نه دغه دوه سیندونه چې دا د ګذرګاه په ساحه کې سره ځای شوي دي او د دې نه استفاده بیا دوه چنده ده اما په مقایسه د نورې دنیا کابل خار وسم بیر ورته ده ډیر ځا هغه شبکې چې نور ملکونو کې سندونه ته جوړ شوې دي بیا ته څنګه نظر هم که کابل کې جوړ شي بیا هم مشکل حل کېدای شي اما استفاده دو چنده او در چنده اگه هم پدید نمناسم شکل سر دوام داری او دیده عواقب نور هم گوکون کید.
بله ډیره مننه پوهان صاحب دودیال. ډاکټر صاحب معیار، پوهان صاحب دودیال ځینو عواملو ته اشاره وکړه، لکه اقلیمی بدلون، له اوبو څخه بې دریغه استفاده، د نفوسو زیاتوالی چې لکه بلې کابل د اوبو له وچېدو سره مخامخ دی. تاسې نور څه پی زیاتوئ؟
ډیر مننه، سلامت اوسئ. په اصل کې که موږ ورته وګورو د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیما د خلکو لاسرسی نه وای لکه څومره چې اوس دی. په دا یو منظم سیستم یې باید درلودلی، او د همدې خاطر په ښارونو کې د ابرخانۍ سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ د هغو تاریخ ته وګورو یا مثلا د هر زمانه کې چې ورته وګورو دغه کافي نه وي. نو دغه برخه تر دغو نورو برخو ډېره ضعیفه وه، او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو، او یوازې په هغو زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده، په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی. که موږ بل علت یې غیر پلانی پراختیا ده د کابل ښار، که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوې وې همغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنی مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه، هغه به د ابرسانۍ شرکت نه، همدارنګه د برېښنا نه، د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنی اول به دغه سرویسونه یې د کور دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د ابرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کالونو کې مثلا نفوس ډېر شو، د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي، داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل، بیا پس د هغو زیربنا جوړېدل، او دا د ستونزې لامل شو نه د دې چې هغه حلاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه. او هغه دی موږ تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي، او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساګان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي. یعنې د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی، او دا د پامه نشه غورځېدلی. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله، دغه علتونه هم په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
سلامت اوسئ، کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، اوریدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډیره مننه عصمت سروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم د ازادي راډیو اوریدونکي او کارکوونکي او میلمانو ومنئ په ډېر درنښت.
سلامت اوسئ، کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خو څه دی د کابل د ښار په باره کې؟ دا د کورونو جوړولو دی چې مثلا دغه کورونه څرنګه جوړېږي، مثلا کوم نقشې، دا بالکل دا ډېره ښه موضوع ده.
نه زرملوال صاحب، اصلي مشکل خبره دا ده چې د کابل ښار په باره کې ویل کېږي چې تر 2000 کال پورې به تا د ځمکې لاندې اوبه شاید کاملا وچ شي، څوک یو غړپ وبنه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي چې باید وشي؟ که په دې اړه کوم پښتنه لري، البته دا مشکل صرف په کابل کې نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بدریغه استعمال شي. مهرباني.
نو بس دې کې د ما دا نظر دی عصمت سروان صاحب، چې د دې لپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي. ځکه دلته ګوره د سیدي اوس ګوره د کابل ښار د کثرنګ سیمه خپل باندې لیدلای دی. اکثر د سی وبي شګه د تشنابو یا د لارو باندې راوتلی یو خدا خبره ای. بل د سی د دغه اوبو پاره کی سیدا دی اوبو باید سپما وشي سپما وشي یو دا خبر دا بل باید بندونه جوړ شي هغه بندو لاره نه کېدې ښارونه ته مو بو رسیدي مثلا د پایپو یا د بهر رقم باندې شي اسمت سروان سبا بندونه بیا راغونه وشي باید بندونه دی او بل دا دغه اوبه چې دي کچیر ته ورخصنه ډیر زیات وشي ډیر بارانونه وشي دغه له وجې نه کېدې چې دغه اوبه یو څه پیدا شي یو څه زیات شي نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د افغانستان چې نور د هیوادونه د شغل ته اوبه مخ په کته روانې دي دغه اکثره د برمې دي د خلک تاجي مطلب ډیر زیات یعنی چې زوړی سم د سیماوري دي لیدل د خبرې کوم شي
ډیر مننه زرملوال صاحب کور دی ودان یو بل اوریدون کوم لرو قاری صاحب پښتون دی مهرباني کوي قاری صاحب
سروان سم وترم سلامونه مې قبول کا پاستډيري مې ستړې مې اوس سره ورکو ان شاء
الله وام داسیده مننه سلامت اوسې خوشاله اوسې
تاسو شکر سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم استاسو ملمنوتو استادانو ته خبره دا ده دا د اوبو په اړه چې موږ تاسې څو واره خبرې سره کړې دي او ماغه موضوع ده او هغه موضوع ده دا تن هدا کابل موضوع نه ده بلکې د ټول افغانستان موضوع ده او بل خبره دا ده چې کزه خپل د ولایت تصویر دار کم موږ جوزجان ولایت چې یو په ریګو په یو دښ کې راګیر ولایت یو وګر چې د ماجن کور دی جوزجان د غاز او د نفټ او د تیلو کور دی اما تر ننه پر جوزجان څخه خدمت نه دی شوی نو هغه خلا په هر صورت رالو د وبو په اړه چې په خوا بارانونه کېدل په جوزجان کې واوري کېدل او هغه بارانونه څنګه تغیر د اقلیم راغلی دی هغه بارانونه واوري نشته هیڅ شي نشته کایم په داسې اندازې چې یو دا قدر وبنه ذخیره کیږي نو زما غوښتنه دا ده اول خو د نظام وظیفه ده چې د خلک کنټرول کې هر سړی چې برمه باسي ککوبه باسي ته دی وبو په سما باندې فکر وکړي دوهم د ملت مسؤلیت ته تنها په نظام هم نه کیږي دریم زموږ د علماو مسؤلیت ته چې خلکو ته آگاهي ورکو چې وبو سره کم باس په ماسي کومر ته بندونه جوړ شي موږ ته اوزونه جوړ شي موږ ته ذخیره جوړ شي یا ان شاء الله تعالی دا اگر د کارونه کیږي ولیکن درې کسره باید مسؤلیت واخی یو مسولین د نظام یو ملت بل علما علما باید اگایي ورکی ملت باید په دې اړه کوشش وکړي نظام باید کنټرول ولري
لسب ډیر زیاته مننه کور ودان له دوړو درنو اوریدونکو مننه کو استاد دودیال د زرملوال صاحب خبرو کې دا خبره ما زما پام واړو دته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په بو کې سپما وشي پوښتنه چې ډاکټر صاحب مایاره اشاره وکړه چې اوس د شهر کې دومره په طبیعت کې مداخله نه کیږي لکه په کابل کې چې فکر کوم زما په فکر شي منزوري دا و چې کدا اوبه دولت کنټرول کړي وای نلونه وای خپل دولت ژور څاګان کیندلی وای او د نلونو له طریقې کورونو ته او به انتقالولای میترونه درلودي خلکو به اسراف نکاو او به سپمول او اغمر او به مصرفول چې پکار دي نو او به داسې نه وچیږي په دې اړه تاسو ته څه راځه
بالکل مونږه دا استعمال دی او بوچ دا اوس کورو دا ډیر غلط ډیر ناوړه ده حتی څنګه وخت کې چې وو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او دی وو دوم ده افراطی ځای کول د لاخر نه چې هم دا شی راځله د کدا اوس چې ده دا خو دا استعمال او بل دا چې دا د اقلیم او د ورښتون ویلې لپاره هم مونږه د خپل لاسمو بارانونه دا څنګه کم شول ګټ وخت هم بدل شو شکل هم بدل شو د واورې په ځای باران د باران په ځای ګلې په ځای یا د دې څه څه به موسم باران دا ټول مونږه د ناوړه تدابیرو د ناوړه کړنو دي متاسفانه د خلکو
استاد لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلي لکه څنګه چې بوټي ځان بدلي نو د دې هم چاره حتما شته مهرباني څنګه ځان بدل کو وس به وس واور نه وري شي باران وري څنګه ځان ور سره بدلول شي
مګر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفادې کې باید مسات ووسو خپل د غروشت استفادې بدل کو د دې نه برالوه باید موږ یو شمېر تخنیکی تدابیر تر لاس لاندې ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي هغه عبارت د دې څخه دی دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا زمونږ نه مفت ځي په دغو سیندونو کې اوبه چې برابر شي تیر ژر موږ ژورو ته برابرو او په ژورو کې د لاس ووسو دا نه ده کار هر ځای کې چې امکان وي موږ باید اوبه مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته لاړې نه شي دا که موقتي ذخیره ګاه وي دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې ځمکو ته رهنمایي کړو او بیا دغه اوبه چې موږ دا رهنمایي کړو د سیندونو نه را اړوو دغه کېدلی شي موږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي دا ډېر زیاته امکانات شته دي اما تنها په کابل باندې موږ نه متمرکز کیږو زه چې دا تاسو عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو همدا اوس هم تشوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوثي کېږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې یعنی په ځمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي دغه به باوجود د دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري دا بل مشکل او په ځینې نور ولایتونو کې لکه هلمند او په دې کې چې مکمل خلک د کې کلي ووتل هغه کلي یې پرېښودل هلته معلومدار چې هلته هغه یو کمه اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچکل دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري د دې دپاره پالیسي او برنامه پکار ده اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمیني اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده ډېره وړوکي ساحه د دې چاره خو بالکل کېدلی شي ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي هم د پشیر د سیند خواته تللي دي هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وځي او د هلمند د سیند پخوا ځي حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري دا ټول حتی موږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځکه چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي دا هم موږ تاسې په شکل سره راوکړو کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافۍ د غرونو په دغه ځای کې موږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو دا ټولې اوبه زموږ نه ځي هغه نغلو کې بیا موږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسیږي اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري اما دغه نه بار نه لري دا موږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي موږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پشیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خواته راځي البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه خیمه دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده دا منطقې ټولې موږ لیدلي دي په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفته روانې دي تنها داسې نه چې موږ اوړي کې ورته متوجه شو پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او بیا په مختلفو ځایونو کې موږ دې ته که انحرافي بندونه نشو جوړولی چې کانال ترې جوړ کړو اکن ذخیروي بندونه خو جوړېدای شي بالکل جوړېدای شي په ایران کې په هند کې په دې ځایونو کې چا ورته وایي اما هغه چا نه وي هغه ډېر یو لوی ژور ځای وي چې هلته تقریبا د کابل د سیند کې موږ ورخوشي کړو په درېو څلورو میاشتو کې هغه ټاکي داسې ځایونه دوی جوړې کړي دي نه دا تنها د روان اوبو دپاره بلکې د ورښت اوبو دپاره یې هم دغسې ذخیره ځایونه جوړ کړي په دې پاکستان کې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري بعضې هغوی ورته غرني تالابونه وایي په ډېرو ځایونو کې دا غرونه سره نږدې شوي دي هغه ځای کې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده هغلته موږ په ډېره لنډه فاصله کې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه موږ تاسې ته ذخیره کوي دا په دې هر غره کې شته ده دا د پغمان د پغمان لمنو کې دا چون غر چې ورته وایي دغه تور غر چې ده دا د پغمان د سلسلې په ادامه د کاپیسا او صافي په دې کې او